ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هلمند کې بیګا په یو ترافیکي پیښه کې لکتر لګی 21 تنه مړه شوي او 38 نور ژوبل شوي. د هلمند ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار هرات په لویه لاره کې د ګرشک په ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمېر د 5000 او 6000 تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همدارز وویل هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. د آصف علي زرداري د دغه ادعا په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وړاندې د طالبانو د پاکستان وبخې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا ډول اداوي په کلکه رد کړې دي. د افغانستان خبرلارنو مرکز وایي په روان 2402 هجری مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلارنو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، سکاله هم په افغانستان کې رسنیو او خبرلارنو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو له نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د حماس تر ولکې لاندې غزې روغتیا وزارت وایي تیر شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګا 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ښایي په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره لکتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. ماکرون تیر میاشت حاضر نش چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتې دود احتمال خبره رد کړي. په روسیه کې نن د ولسمشري د انتخاباتو دریم یا وروستۍ ورځ ده. ډیر اټکلونه دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ډیره اسانۍ د بلش په کلنې دورې لپاره غوره شي. او ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اواره مسابقه کې مخامخ شوې دي. لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند د 38 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې که یې وبایلله ایرلند به د شل اواره سیالیو ګټونکی شي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په ومورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونې او خبرداري هم اوري چې پاکستاني ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکي پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس ښار ته د نارندرا مودي د برخکته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکي. د دوهې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنی عملي کړي خو امریکا ولسوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون وو او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوږنوونکې او ویجاړوونکې وې.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی، خو طالبان وایي له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
لکه دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبان ویلي دا خبرې مکه وي چې اړیکې مخربولې شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتي نظامی سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا وایي کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هغو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغه کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه 4 کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنې. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1,500 ځله سرغړونې کړي دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځواکونو وتلو کې تخطي وک په خپل وخت ونه ایستل، خو دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړ تر اوسه باقي ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه یې نه تنه داسې ایست نه کړ، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدودې کړې تر اوسه پورې غصب کړي دي او ښه نیت یې هم نه ده ښودلی. په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو هېوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مادې رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورزي دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په خو یوش مېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 1,500 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي، په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 1,500 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغه سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګ په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګ په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو، هغه ده چې په طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستانگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موږک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولی.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالي کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي، نو په خلاص لاس به مونږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هېر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هېواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مېشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه ځم، ولې دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هېواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هېواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له 2.5 کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 8% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي. ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو. رحیم صاحب ستړي مشئ، کله ته وایاست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کیږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې درې الا پنځه سلنه پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که دا سلنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګاچونه نه کوي او بلاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې تر څنګ په دې کې خو هېڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې د هغوی عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې د هغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګاچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید موږ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا موږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضي نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه ده باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې ومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډېر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي چلګي ووي او اوس ما فرېش د غربت لاس مش کور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کېږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسی تلای. یو غټه مسله بله دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دی غټ کې پنډغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچوانانو پانډیانو مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتانه باندې ژغ کما جذبره د خدای په دی کوم باندې راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجادو د کوم د غلطه نشي چې ګدلای چې څوپره د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخ نیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دیني عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نښه کیږي. د ازادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړي او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې لایف شپارس او اف 15 د شروستا امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یو ساعت کې به د 215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلی وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار، ژوند، خوب، هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته چې ځان ته کور ونیسي